السلام علیکم ستړي مشه د شپې نه بجې شپې پیل په خبرونو باندې کو. د طالبانو حکومت وی تیر 1400 لمړی مالی کالی نږدې 104 نوي میلیارد افغانۍ اوایید راټول کړي. د طالبانو د ګمرکاتو عمومي رئیس عبدالمتین سعید نن په یو کانفرنس کې وویل د اوایید د وړ کال په نسبت 30% زیات دي. د راپورونو له مخې طالبانو په تیر یو کال کې د څه باندې 100 میلیارد افغانۍ په ارزښت صادرات درلودل او برعکس نږدې 600 میلیارد افغانۍ سوداګري ستوکي له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته وارد شوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال په افغانستان کې څه باندې 1 لک ټنه دال پر خلکو ویشلې چې د 30 میلیونه خلکو غذایي اړتیاوې پوره شي. د دې پروګرام د بریتانیا څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه دال د ویټامینو او منرالونو یوه عمده سرچینه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په روانې پیل کې له اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 90 میلیون ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي موادو د مرستو اندازه نیمایي کمه کړې ده. د ادارې د یاد کمښت علت د بودیجې نشتوالی یاد کړی دی. د طالبانو چارواکو ادعا کړې چې په نیمروز کې د داعش ډلې د خراسان څنګه پر یو پټنځای عملیات کړی. د دغو عملیاتو په نتیجه کې د طالب چارواکو په خبره د داعش دوه غړي وژل شوي او یو د دوی لخوا ژوندی نیول شوی دی. په نیمروز کې د طالبانو امنیه قومندانې ویلي له عملیاتو څخه یوه اندازه جنګي مهمات هم ترلاسه شوي دي. طالبان وخت نا وخت په ځینو عملیاتو کې د داعش د غړو چې دوی خوارج بولي د وژلو نیولو او ټپي کولو ادعا کوي. خو دا چې آیا دغه کسان به واقعا د داعش ډلې غړي وي شکونه په دې مورد ښودل شوي دي. د بی پولي ډاکترانو ټولنه وایي د دوی جراحان هر میاشت د هیواد په شمال کې د 400 کسانو جراحي عملیات کوي. د دې ټولنې د افغانستان څنګه نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په کندوز کې نن سبا زیات کسان په ټرافیکي پیښو کې ټپیان کیږي چې دوی درملنه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکیل بیا ټینګولو راورسته د افغانستان د روغتیایي نظام د کمزوري په اړه بیلابیلو ادارو خبرداری ورکړی. ځینو نړیوالو بنسټونو بیا هم په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسولو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د ژغورنې یو سازمان وایي دوی له روسیې څخه په بخښنې سره دوی له روسیې 1.5 ماشومان چې د جګړې پر مهال روسیې ته لیږدول شوي وو بیرته اوکراین ته ستانه کړي دي. میکولا کولیبا چې د سیف اوکراین د سازمان اجرایه مدیر او د ماشومانو د حقونو په چارو کې د ولسمشرۍ معنی کمشنر دی پرون په کیف کې یو کانفرنس ته دغه خبره کړې ده. او د خبرونو په پای کې دا اوري چې د افغانستان د کرکټ وتلی ستوري راشد خان نن د هند د کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل کې هاتریک وکړ، یعنی درې لوبغاړي سر په سر وسوځول. هغه نن د ګجرات ټایټنز د ټیم کپتان هم و چې وکولی شول په 14 اوور کې د انډری راسل، سونیل ناراین او شردول ټاکور وکټې واخلي. که څه هم چې د ګجرات لوبډلې د 205 منډو لوی هدف ټاکلی و، خو سیال ټیم کلکتا نایت رایډرز دغه هدف پوره کړ او لوبې وګټله. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مو دا دی چې د طالبانو چارواکو ادعا کړې په نیمروز کې د داعش پر پټنځای برید کړی او د لاسته راوړنو ادعا ویلري.
دوه تنه فتنګر ووژل شول او یو تن یې هم ژوندی ونیول شو. په یاد نشته کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي.
د طالبانو د حکومت د بودیجې د تصویب په ارتباط هم تاسو ته یو خبر لرو او ویل کیږي چې په دې مورد باندې طالبان وایي چې د 1402 مالی کال د بودیجې سند تر څیړنې لاندې دی. یو رپورټ هم په دې مورد لرو چې په هرات کې انټرنیټ کلبونه برته پرانستل شوي دي وروسته له هغه چې ازادي راډیو په دې مورد راپور خپور کړ.
تشکر از رادو آزادی که بعد از پخش از او ما توانستیم که با شیخ امین معروف ملاقات داشته باشیم و اونا اجازه فعالیت با ما دادن.
آزادی رادیو ته غوږی است. رازو اول مطلب ته. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې نن سهار د نیمروز په زرنج ښار کې د داعش وسلوالو پر یو پټنځای عملیات کړي او په پایله کې دوه داعش وسلوال وژلي او یو ژوندی نیولی دی. دا عملیات د زرنج ښار د درېیمې ناحیې په سیدآباد سیمه کې شوي. په سیمه کې هم خلک وایي چې جګړه سهار وختي پیل شوې او نږدې یو ساعت یې دوام کړی. په دې اړه باندې امید ظهیرمل یو رپورټ لري چې په ګډه یې اورو.
د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار چیرته چې نن سهار د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ نښته وشوه. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حبیب الله الهام ازادي راډیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په درېیمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې ورسره د دواړو لوریو ترمنځ نښته شوې او نیم ساعت یې دوام کړی دی.
په پایله کې الحمدلله دوه تنه فتنګر ووژل شول او یو تن یې هم ژوندی ونیول شو. په یاد نشته کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي. همداراز د امنیتي ځواکونو ولاسته یو میر نظامی تو کې هم ورغلی دی.
د نخت لسمی ازادي رادیو ته را رسیدلی ویډیو خی چې طالب ځواکونه یو کور په نخ کوي او د دواړو لوریو ترمنځ نخت پیل کی. په دې ویډیو کې دا کېږي چې په سیمه کې د یو شمیر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګېدلې دي خو ځاني زیان یې نه دی اړولی. د سیمې یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل نخته نږدې یو ساعت روانه وه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا پروانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد نظامی عملیات دي چې ترسره کیږي. د طالبانو د استخباراتو ریاست له دې وړاندې دا کړې و چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړي. د ریاست د اپریل په دویمه نیټه خبر ورکړ چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې مهم غړی عین الدین چې وروستیو کې د څو بریدونو په پلان کې لاس درلود نیولی دی. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 8مه ادعا وکړه چې له دې نیټې یوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو پر مهال د داعش خراسان څانګې دویمه درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څانګې د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وژلي دي. خو د دوی له دې ادعا وروسته د ملي مقاومت شورا د رهبرۍ غړي عطا محمد نور وویل طالبان د داعش په نوم خپل مخالفین ځپي. همدا ډول نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې یوې کورنۍ ادا وکړه چې د مزار شریف په اومه ناحیه کې د طالبانو لخوا د بغاوت او انسان تښتونې په تور وژل شوي اته تنه ملکیان او بېګنا دي. خو طالبانو د دې موضوع د سپیناوي لپاره لا هم خپل دلایل نه دي وړاندې کړي. د داعش پر ضد د طالبانو د نظامی عملیاتو سره سره داعش وسلوالو په دې وروستیو کې په مزار شریف، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د چاودنو او ځانمرګو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. طالبان داسې مهال لږ دي هر ورځ د داعش پر ضد د نظامی عملیاتو خبر ورکوي چې د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په ګډون وي. ډېر چارواکي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه بولي. خو د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمندانې یاسین کام مشر بیا په افغانستان کې د داعش ډلې شمېر 2250 تنه بللی او دا یې هم ویلي چې احتمال شته د امریکا اهداف او متحدان یې پنه خکړي. تر خوای د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره مارچ میاشت کې په خپل راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښ زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
که څام د طالبان حکومت کابینه د تیر کال په مرغومی کې د 402 مالی کال د بودیجې سند د تصویبیدو خبر ورکړ خو تر اوسه دغه سند د طالبانو د مشر لخوا نه دی تایید شوی. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل د 402 مالی کال د بودیجې سند لام تر څیړنې لاندې دی. اخوا د تیر جمهوري نظام د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي د بودیجې سند په توشیح کې ځنډ د پراختیایي پروژو په پلیکولو کې اندزان لامل ګرځي. جزئیات له سنا کا کړه ورو
د 1402 مالیکل څخه لنګ دی یوې میاشتې په تیرېدو سره لا هم د طالبانو مشر د خپل حکومت د بودیجې سند نه دی تصویب کړی. د طالبانو حکومت کابینې د تیر کال په مرغومي میاشت کې اعلان وکړ چې د 1402 مالیکل د بودیجې سند یې تصویب کړی او د طالبانو حکومت د مالی وزارت هم د دې خبر په نشرولو ویلي وو چې سند به د تایید لپاره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ته ور ولیږي. په دې اړه د طالبانو حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولي حقمل ازادي راډیو ته وویل
موږ د بودیجې سند کار ختم کړی او د توشیح لپاره مواستول تر څو چې هغه توشیح نشي جزئیات له چا سره نه شریکیږي.
د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د بودیجې سند لا هم تر څېړنې لاندې دی. د طالبانو حکومت د 1402 مالیکال د بودیجې د سند جزئیات لا تر اوسه په رسمي ډول نه دي خپاره شوي. د تېر جمهوري نظام د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي چې د بودیجې د سند په توشیح کې ځنډ د پراختیايي پروژو په تطبیق کې د ستونزو او ځنډ لامل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کابینې لخوا د 1402 مالي کال د بودیجې له تصویب وروسته دا نه ده معلومه شوې چې د بودیجې څومره برخه عادي او څومره پراختیايي ده. او د دې تر څنګ طالبانو د مالي کال پای د جدي له میاشتې څخه همل میاشتې ته بدل کړی دی. په تېر جمهوري نظام کې بعد د بودیجې سند د مالی وزارت لخوا له چمتو کېدو وروسته د تصویب لپاره ملي شورا ته استول کېده او له تصویب وروسته به د ولسمشر لخوا توشیح کېده. دغه راز د بودیجې جزئیات به د تصویب په بهیر کې او له توشیح وروسته په ډاګه کېدل. خو د طالبانو په حکومت کې چې ملي شورا نشته د بودیجې سند د کابینې له تصویب وروسته د تایید لپاره د طالبانو مشر ته استول کېږي. تیر کال د طالبانو حکومت د 1401 هجري لمریز مالي کال ټوله بودیجه 211 میلیارد افغانۍ اعلان کړه چې 8.9 میلیارد یې پراختیايي او پاتې نورې عادي بودیجه وه. د طالبانو حکومت ویلي وو چې دا بودیجه د کورنیو عوایدو پر بنسټ جوړه شوې خو په دې سند کې د دولت وزارتونو ته د ځانګړې شویو بودیجو اندازه نه وه په ډاګه شوې.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموج قضاوت ستاسو.
په هرات ولایت کې د انټرنیټ کلبونو د بندیدو په اړه د ازادي راډیو د پرونی راپور تر خبرېدو وروسته نت کافيګانو ته په هرات کې بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوې. شاوخوا یوې اونۍ وړاندې په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس په امر 300 انټرنیټ کافيګانې چې 500 کسانو پکې کار کوي بند شوې. په هرات کې یو شمیر محصلانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لدی عمله د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې لستونزو سره مخ شو. خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف رئیس خبره دا و چې انټرنیټ کافيګانو د خلکو بچان بوخت کړي او بده نتیجه ورکوي. نرګس مومند حسنزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
تشکر از رادو ازادی که بعد از پخش از او ما توانستیم که با شیخ امر بالمعروف ملاقات داشته باشیم و اونا اجازه فعالیت با ما دادن.
همایون دی په هرات ولایت کې دی انټرنیټ کافي مسول وای دی ازادي رادیو د شنبې ورځې د راپور لخبري دوه وروسته دوی امر بالمعروف رئیس توارغلل ورسره خبرې وکړي او قناعت یې ورکړي چې په پایله کې دوی ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوه.
مکته یو سلسله ممانعتونه وضع کړل چې له 15 کلونو کم کسان دلته پرې نه ښودل شي، مبتذل فلمونه دې ونه اوسي، نجونې دې ونه اوسي. دا ټول شیان موږ پخوا هم عملي کول. دا چې ازادي راډیو زموږ غږ مسؤلینو ته ورسو ډیره مننه. ډیر خوشحاله یم شاوخوا 300 کفینیټونو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوه. د 500 ډیر کسان او 5000 د کورنۍ غړي چې له ډوډۍ پاتې وو بیرته په ګټه واټه شول. مننه له ټولو رسنیو او په ځانګړي ډول د ازادي رادیو مننه.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر رئیس مولوی عبدالرحمن د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته ویلي چې انټرنیټ کافيګانې د خلکو بچیان بوخت کړي وو او په خبره کې دا همداسې ادامه ولري نو ډیر بدبخت انسان ترې جوړیږي او بد نتیجه ورکوي. عبدالباری په هرات کې د یو بل انټرنیټ کلب مسؤل دی وایي د کورنۍ لس کې ولس کسان له همدې نفقه ترلاسه کوله او شاوخوا یوه اونۍ دکان بند وو. خو دا چې د ازادي رادیو د راپور لخبرېدو وروسته دوی ته د فعالیت اجازه ورکړل شو دای ترې منندوی دی.
بسیار زیات تشکر از همکاری.
ډیر زیات مننه دا چې له موږ سره همکاري وکړه. هغه سوې تفاهم چې دوی درلود حل شو. زه د نت کافی د مالک په توګه له تاسو ډیر مننه کوم. مال هم دې د خپل کورنۍ د لاسو یولس کسانو نفقه لاسته راوړله. له هم دې دکان موږ ډوډۍ خوړله. له خمرغه ورسته لیوي ونی وتوانی د خپل کار ته بیرته راشو. بیا هم له تاسو ډیر زیات مننه کوم.
بسیار زیات سپاسګزار.
په هرات ولایت کې د حقوقو د پوهنځي محصل یونس محمد زاده وایي دا چې یو ونه انټرنیټ کلبونه هرات ولایت کې بندو محصلین لخپلو درسونو ډیر شاته پات شول خو دا چې اوس بیرته فعال شوی دي خوشاله دي.
محصلینو ته دا یو نه جبرانیدونکی زیان دی. پروژې مو پاتې شوې خو دا چې اوس بیرته فعال شوې موږ ډیر خوشاله یو په دې هیله چې ادامه پیدا کړي او بیا بند نه شي.
په موختل چې په انټرنیټ کلبونو د هودل شوی شرطونو پاړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر ل رئیس مولوی عبدالرحمن سره بیا خبري وکړو خو د راپور تر خپرېدو پورې زمون پښتنې جواب نکړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په تخار ولایت کې د پانتون د استاد سبحان الله سبحانی خپلوان وای هغه نګدې دریت سلويخت ورځي وړاندې د طالبانو استخبارات ونیو خو تر نن پورې د مرګ ژوند معلومات نشته. د دوی خبره سبحانی بیګناده او نه پویږي چې په کوم جرم طالبانو نیولې. په تخار کې طالب چارواکو په اړه د ازادي رډیو پښتنې تزواب ونه وای خو له دې موضوع یوې به خبري سرچینی ازادي رډیو ته ویل د پانتون د استاد له دې عمل زندان شوی و چې په فیسبوک کې په طالبانو نیوکه کړې و. جزئیات له امید زهیر ملاورو.
په تخار ولایت کې د پوهنتون د استاد سبحان الله سبحانی کورنۍ له طالبانو غواړي چې هغه له بنده خوشی کړي. د خغلی سبحانی یو خپلوان ازادي رادیو ته په یو پیغام کې لیکلی چې هغه د 1400 لومړی کال د کپ پښپاړسم په تعلقانو خار کې د طالبانو استخبارات ونیو. دا چې نه غواړي نوم یې راپور کې اچي زیاتوي نه پوهیږي چې د سبحان الله سبحانی جرم څه دی. د یاد کس لقوله خغل سبحانی لومړی یو ګاتل لسوځي د طالبانو د استخباراتو په نظارت خونه کې خو روسي د تخار محبسته ولیک په ورته وخت کې له موضوع یوه بل با خبر سرچینی ازادي رادیو ته وویل چې سبحان الله سبحانی لدی عمل چې پټونی زور رسنیو کې په طالبانو نیوکه کړې و بندي شوه دی. د سرچینی د هویت د خوندیتوب په مخه د نوموړي په غوښتنه یې موږ غږ بدل کړی دی. د وای ټولنیز شبکې ټول افغانستان کې فعال دي. ټول پکې خپل نظر لیکي او دا د هر هیوادوال حق دی. سبحانی لدی زیات جرم نه لري. له اسلامي امارت د خاغلی سبحانی د کورنۍ غوښتنه ده چې هغه هر څه ژر لبنده خوشی کړي ځکه د ډاکټر او له تیزس د دفاع ورسته مرحله یې و څول زده کړو پاتې نشي. دوسیه اوس مهال د کندز په نظامی محکمه کې د خپل د تخار ولایت په محبس کې دی. په تخار کې د طالبانو امنیه قومندانی د سبحانی لنیولو به خبري خای موږ په دې اړه د طالبانو له استخباراتو سره پر لپسې اړیکو وروسته هم په خبرو کولو بریالي نشو. دا په تاسې حال کې چې طالبانو ورسېو کې یو شمیر نور ټولنیز او مدني فعالان هم نیولې چې د برخلیک پاړه هیڅ معلومات نشته. د قلملار بنسټ مشر متی ولاویسا په هرات کې د پوهنتون استاد رسول عبدی پارسی په پنشیر کې محلي سندرغاړی موسی شاهین خبریال مرتضی بهبودی نرگس سادات او الهه دلاورزی له هغه فعالانو دي چې د طالبانو په بنکې دي خود برخلیک پاړه هیڅ معلومات نه خبريږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د ملاتړ کمیټې د طالبانو لخوا د فعالانو د خپل سرونیونو شکنجه او تهدید پاړه ویلي چې دا وضعیت ورستر بل د خرابېدو په حال کې دی. د بخن نړیوال سازمان هم په خپل کلنی راپور کې روانه میاشت خبر شو لیکلی وو طالبان د خلکو د نیونو او شکنجه لپاره له غیر قانوني لارو ګټه اخلي. له دې ټول اسناد سره سره د طالبانو حکومت د خپل کسانو لخوا د بشري حقوقو نقض ردوي خو د بشري حقوقو بیا لا بیل ملاتړ بنسټونه بیا طالبان په دې ډول کړو نو تور نوي. د طالبانو لبند خوشی شوی یو شمیر معترض خو زو ځنې نور فعالانو هم رسنیو ته ویلي چې طالبانو شکنجه کړی او نامناسب چلند یې ور سره کړی دی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
ورزو غزنی ته هلته د کارګرو ماشومان شمیر زیات شوې ده. دوی د خار په بیلا بیلو برخو کې په درنو کارونو بوختي او مکتبونه تری پاتې دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د غزنی شار فرخي څلور لارې ترڅنګ دلته د نورو ترڅنګ د درنو ټایرونو یو شمیر موټران هم یوې بلې خواته تیریږي. دلته د خلکو غنا غنا ده خو محبت الله د یوې جوړې زړو بوټانو پر رنگولو بوختای. محبت الله شاوخوا څوار رسکلن دی او وایي د غزنی شار په پښتون آباد سیمه کې په یو کرایه کور کې ژوند کوي. دای وای د ورځی شار ته راځي چې خپل 15 کسیز کورنۍ ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي، خو کار نه برابرېږي. محبت الله وای تر شپږم ټولګی پورې زده کړې کړې دي، خو سش کالې پرې ایښي دي. زړه یې غواړي چې زده کړې وکړي، خو حالات اجازه نه ورکوي. د محبت الله په رنګ محمد امین بیا یو بل ماشوم دی چې سپیلنی دوګوي، خو محمد امین د 15 کسیز نه بلکې د 10 کسیز کورنۍ سرپرستی ورتر غاړه ده. دی وایي د ورځې شاوخوا ډیر شفغانۍ کار کوي، خو په دغه پیسو یې هیڅ ګزاره نه کیږي. پلار یې معلول دی او نسی کولی چې کار وکړي.
کار نشته، زه سپیلنی دودوم. د ورځې ډیر شفغانۍ ګټم چې له کور راغلی یم، تر اوسه مې یو روپۍ کار نه دی کړی. په کور کې 10 نفره یو، څوک یو روپۍ هم نه راکوي. د پلار په خې مې معلول دي په کور کې پروت دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی کې ډیری ماشومان، جینې او هلکان تر سترګو کېږي چې د ځوان په بیلابیلو برخو کې په درنو کارونو بوخت دي چې ډیری هغوی خپلو زده کړو ته شا کړې ده. د وروستیو جګړو له امله د دغه ماشومانو ډیری برخې ته یې د کورونو سرپرستي ورتر غاړه ده چې یا یې پلرونه وژل سوي، معلول سوي او یا هم په نشو روږدې سوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دلته د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. عبدالکریم پردلای په کار او ټولنیزو چارو ریاست کې د ماشومانو څانګې مدیر دی.
په صورت تخمینی گفته میتونیم در حدود 60,000-65,000 نفر
اندازه ویلی شم چې په غزنی کې 15,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. په دغه درنو کارونو کې لکه د ګرۍ رانیولې، تر مستري خانې، د خښتو پټۍ، کارخانې، هوټلونه او ډېرې داسې نور شامل دي.
ښاغلی پردلای زیاتوي په تیرو کلونو کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست د هغه ماشومانو لپاره چې په درنو کارونو بوخت دي یو شمېر دولتي او غیر دولتي پرورشګاوې جوړې کړې دي. دی وایي ځینو موسساتو هم له دغه ماشومانو سره د حرفوي زده کړو او وسایلو په برخه کې مرسته کړې ده، خو تر څنګ مو له وزارت څخه دا غوښتنه کړې ده چې د دغه ماشومانو د کار لپاره بودیجه ځانګړې کړي چې زده کړې هم ورسره وکړي. په غزنی کې د کارګر ماشومانو ګڼ شمېر یې د طالبانو حکومت څخه دوی ته د کار او زده کړو د برابرولو غوښتنه کوي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
یو شمېر افغانان وایي په روژې کې د رمضاني فرهنګ تر پخوا کمرنګه شوی. دوی وایي د طالب ځواکونو د محدودیتونو او پوښتنو له امله نشي کولای په روژه کې د رمضاني په ګډون ډېر پروګرامونه ترسره کړي. رمضاني یو داسې پروګرام دی چې فرهنګیان په ځانګړي ډول ځوانان د شپې له خوا کور په کور ګرځي، یوه ځانګړې سندره وایي او له کورونو خواږه خواړه او یا هم پیسې ټولوي. خو د هرات هنرمندان او فرهنګیان وایي دوی له پخوا راهیسې په کلیو کې د رسنیو په شتون سره دغه دود ترسره کوي او سږ کال به یې هم د روژې له شلمې وروسته ترسره کړي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
سندره چې په خوا په د روژې په شپو کې د افغانستان په کوڅو او واټونو کې اوریدل کېده او د کورونو دروازې به د رمضاني پروګرام د سندرې ویونکو ډلې لخوا د خوږو خوراکي توکو، میوو او پیسو د ورکولو لپاره ټکېدې. د کابل ښار اوسیدونکو ناصر خپل د رمضاني ویلو کیسه داسې کوي.
مې برامدیم مثلا په شعرایي کې تعال را د یادمو
په تیرو روزو کې به موږ وتلو او دا شعرونه مو چې لا هم یاد دی ویل. رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک یا ماه رمضان، این خانه است کیست کلکینش کلان، خدا بچه بتید نامش رمضان. بیا که د کور مخته به غرو ویل به مو این خانه است کیست روخش سوی کوه خدا، دختر بتید نامش بی بی کو. بیا به مو به لرگی و دروازی تکولی پخوانی خلق دیر خو مکتبی بیا یو چرا کول.
خوس یو شمیر افغانان وایي چې په وروستیو کلونو کې په تېره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نشي کولی دغه دود ترسره کړي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته یې وویل چې پخوا به رمضاني د جشن په څیر وه، خو اوس دا دود پیکه شوی دی.
رمضانی به پخوا د جشن په څیر وه. له کوم وخت نه چې امارات راغلی موږ د شپې له کوره هم نشو وتلی. ځواکونه یې وایي چې ولې راغلی او د څه لپاره څه کوی او داسې نورې پوښتنې.
خو په هرات کې هنرمندان او فرهنګیان وایي دا دود به ترسره کړي. د هرات یو هنرمند نعمت الله حسین زاده وایي که څه هم دغه دود کم شوی، خو هنرمندان هڅه کوي چې سږ کال د رمضانۍ لپاره کلیو ته ولاړ شي.
رمضانی یو ښه دود دی. په هرات کې هغه کلیو ته چې موږ ځو دا دود لري. هنرمندان دا پروګرام د روژې له شلمې څخه پیلوي. که څه هم دا دود پیکه شوی، خو ځینې خلک رمضانی پروګرام ته ځي.
ښاغلی حسن زاده وایي پخوا به رمضاني سندرې له موسیقي سره ویل کېدې، خو اوس ورسره موسیقي نشته. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د رمضاني ویلو دود د طالبانو لخوا منع شوی او یا دا چې مخنیوی به یې وشي، د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانې په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د خیر د هیڅ کار مخه نه نیسي، خو نوموړي ویلي چې هر څه باید د اسلام له احکامو سره سم وي او هیڅوک نشي کولی چې په خلاف یې عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېر هغه جشنونه چې پخوا به نمانځل کېدل اوس نه لمانځل کېږي او په ځینو مواردو کې د دا ډول جشنونو مخه نیول کېږي.
ژوند په روژه کې
زهیدالله نورستانه ایم. بس دلته د چکنی کاروبار کوم چې یو کال کېږي. پروس کال ما دلته راستلی، خو سه کال بس دس کار دی چې چکنی کاروبار کوو او کور کې مرسته داسې کور خلک همکاري کوي. هغه بس هغې دا چکنی برابر بیا دلته راوځم مازدیګر کې بس روژه او دا چکنی خرڅوم. دلته پروس کال داسې لږ ګراني وه کنه، نو د پروس کال په دغه باندې سه کال لږ بس ارزانه دي. دا چې د خلکو کاروبارونه نشته دی، بس وخت دی تېرېږي. بس خلک دی بس څه نه څه زموږ لږ مزري پ کېږي. بس خپل کور ته پکې ماښام دپاره او جمعه دپاره بس اخوا دې خټه ټکم کار د روانه وو. بس جماعت مخکې هو داسې و چې کاروبار خلکو ښه وو کنه، وظیفې داسې اخوادي کارونه اوس چې دی نو خلکو کارونو بار نشته دی. بس کمزوري بس کارونو په ټکه ولاړ دي. نو دې چکنی په کله سوپ را وباسم، کله ریړه، بس کله شیر اوباسم، بس وخت دی تېرو. بس چولی شي کله شکر الحمدلله. بس داسې ګرځېدونه بس دا زما دپاره یو ډېر غټ دغه ده چې یو شی خرڅوم مازدیګر کړه یا چکنی یا بل شی دی. نور زما ځوانانو ته هم دا میسجیاسې ګرځېدونه د کور دپاره یو لس روپۍ وګټئ، حلاله رزق وګټئ چې کور کې د مور او پلار خوشحالي دی. او بېځای چې د ګرځېدونه کور ته یو شی راوړی خو بس هسې مه ګرځېږي.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21-12-46-01 منتظر پیام های شما به زبان دری.
ورزو لندو خبرونو تا د طالبانو حکومت وی تیر څوار لسو لومړی مالی کال یې نږدې 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. طالبانو ادعا وکړه چې په نیمروز مرکز زرنج ښار کې د داعش ډلې دوه وسلوال غړي په یو لړ عملیاتو کې وژلي او یو تن یې ژوندی نیولی. طالبانو نن په نیمروز کې عملیات درلودل. د هند کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې راشد خان درې لوبغاړي سر په سر وسوځول او هیټریک یې ترسره کړ. دا په آی پی ایل کې د راشد خان لومړنی هیټریک دی. هغه چې د لوبې ولسم اوور ترسره کاوه د انډری راسل، سنیل نارائن او شردول ټاکور وکټ یې واخیستې. راشد د ګجرات لوبډلې مشر و خو ټیم یې که څه هم چې 215 منډې کړې وې بیا هم لوبه په کلکتا نایټ رایډرز وبایلله، ځکه کلکتې ټیم 200 منډې جوړې کړې شوې. او د اوکراین د ژغورنې یو سازمان وایي دوی له روسیې 1.5 ماشومان چې د جګړې پر مهال روسیې ته لیږدول شوي وو بیرته اوکراین ته ستانه کړل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. روان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریبه ډېره ځمکه د کوکنارو لکښت څخه پاکه شوې ده.
د نشه یي موادو او کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه دي عاجل او جدي اقدام وشي.
په یو بل راپور کې به واوري چې روغتیایي کارکوونکي وایي تر درملنې وروسته د معتادینو په مرکزونو کې هغوی په کار ګمارل د درملنې له بهیر سره مرسته کوي.
نو دیو پیشنهاد موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تاسو سره دلته د رضاکار په شکل سره زه دلته وظیفه اجرا کوم. موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه.
دا چې احتیاط څه ته وایي په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځیدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي، دې ته احتیاط وایي.
د زبیر په نوم یو معتاد وایي چې د مکتب په دوران کې معتاد شوم.
مکتب دورې نه معتاد شوم، بدام دي والا الحمدلله بس نه پیدلو تر څه بعد خماریان لري بدبختیار لري چې دا دولس کال کېږي په کې دورې کوم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
خان صاحب یو خبره مې درته کوله.
هو سړي راته ویل
نن خبر شوم چې تاسو زما پر ځای د کلی لپاره بل میرا وټاکل دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میرا ونیولای دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې تر شپږ زره جریبه ډېره ځمکه د کوکنارو لکښت څخه پاکه شوې ده. د طالبانو د حکومت شمیرې ښیي چې د افغانستان په سړو او تودو ولایتونو کې پر یوه وخت د کوکنارو د کښت اړولو لپاره عملیات کیږي. هغه راپورونه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې د دې عملیاتو په اړه خپروي لیدل کیږي چې سخت کال په هغو ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو اوو کالو کې نه و کرل شوي. د موضوع نور جزئیات پس موږ د همکار په راپور کې واورو.
دلته د لغمان ولایت په شانګول سوالی کې د طالبانو د حکومت نظامیان د ټریکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. دا کښتونه داسې مهال اړول کیږي چې د تاریاکو راټولولو ته درې اونۍ وخت پاتې دی. د اوسني فصل کوکنار د 1401 شمسي کال د جدي د میاشتې په لومړیو کې کرل شوي او د ثور د میاشتې په لومړیو کې تاریاک راټولیږي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د حکم عملي کولو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ټویټر پر پاڼه خپره شوي معلومات ښیي کوم عملیات چې د دلوي د میاشتې په منځنۍ اونۍ کې پیل شوی په پایله کې د دې وزارت نظامیان توانېدلي چې نږدې 6,323 جریبه مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي. د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې د 22 هغو ولایتونو تر څنګ چې پخوا کوکنار پکښې کرل کېدل، سږ کال په نورو داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو 2 کالو کې هلته د کوکنارو کښت صفر شوی و. لغمان، ننګرهار، کونړ، کندوز او بامیان هغه ولایتونه دي چې له 1950 راهیسې هلته کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال لیدل کېږي چې په دې ولایتونو کې بیا کوکنار کرل شوي دي. موږ وغوښتل چې د کوکنارو د کښت اړولو او هغو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه هم د طالبانو د حکومت نظر وپوښتو چې پخوا کوکنار نه پکښې کرل کېدل، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 1401 د لومړیو دریو میاشتو د کوکنارو د کښت په اړه یوه سروې وکړه چې راپور یې د عقرب په میاشت کې خپور شو. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان په 2,03,000 هکټار مځکه کې کوکنار کرل شوي وه. اوس پر یوه وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت په حضوري ډول او ملګري ملتونه د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، خو د طالبانو حکومت اعلان کړی چې چاته به له دوی سره له همغږۍ پرته په حضوري ډول د سروې کولو اجازه ورنه کړي. په اجتماعي شبکو کې یو غږ خپور شوی چې د بدخشان والي مولوي امام الدین ته منسوب شوی دی. له دې غږ څخه داسې څرګندېږي چې د طالبانو له حکومت پرته نورو موسساتو ته د سروې کولو د مخنیوي امر شوی دی.
د نشه یي موادو او کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه د عاجل او جدي اقدام وشي او خلکو ته د اعلان وشي چې موږ په هیڅ وجه د کوکنارو کښت ته اجازه نه ورکوو، او هغه چا چې کوکنار کرلی اوس هم وخت لري چې ویجاړې کړي او پر ځای بل څه وکړي. هغه موسسات چې پر خپل سر ولسوالۍ ته راځي د اقتصاد، ریاست او ولایت له مکتوب او همغږۍ پرته په هیڅ صورت اجازه مه ورکوئ.
د تیرو کلونو تجربې ښیي چې د افغانستان ساړه ولایتونه د کوکنارو د کښت لپاره یوازې د یوه فصل ظرفیت لري، خو په دودو سیمو کې تر 2 فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېدای سي.
په راپور کې مو واورېدل چې په روان فصل کې تر اوسه 6,000 جریبه ډېر ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده.
په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې روغتیایي کارکوونکي وایي د معتادینو ته درملنې وروسته د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د رضاکار په توګه د هغوی کار د دې سبب کیږي چې د داخلي بستر معتادینو ښه درملنه وشي او نور معتادین هم د نشې پرېښودلو ته وهڅول سي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم سید محمد دی چې تر نشې پرېښودلو وروسته اوس په کابل کې د معتادینو د درملنې په ضربستریز روغتون کې کار کوي. د سید محمد معالج ډاکټر وای د اوس د ناروغانو د خدمت ترڅنګ د بستري سویو ناروغانو لپاره یو ښه بیلګه ده. د دې ارادي او ژوند ته په کتو سره کېدای شي چې نور معتادین هم نشه پرېږدي او خپل راتلونکي ژوند ته هیله مند شي. زموږ همکار په دې راپور کې د سید محمد ژوند ته کتنه کړې ده.
و هیروین مرا بسیار به حساب دورتر از او چیزی کرد
که سید محمد اتکالا نشه کردی او دیر وقت روی دی کابل خار پا کندوالو یا تر پل سخته لندیل نور متادینو سر تیر کردی. در یو کال مخی لپل سخته از خد متادینو در درملن زربستریز مرکز تا ایوری شو. پا دی مرکز که تر 15 ورزینه دوری روست روخ شو. اوز پا دی مرکز که در رضاکار پتوگه کار کبی. سید محمد وای چې تر نشه پری خودلو او جوری دو روسته اوز دی خپل غجوند لعمل زوریگی چه پنه شو کې تیر کړی دی.
ما عمر جوانی
زما عمر روختیا شتمنی او زوانی له لاسه وته. یوازنه شی چې اوس ورپسې خفایم هغه زما تیر عمر او وخت دی چې د سرو زرو په ډول ارزښناک و، خو ما په نشو تیر کړ. کله چې به مې نشه کوله فکر مې کاوه چې زه د نړۍ تر ټولو ښه کار کوم، حال دا چې ما د نړۍ تر ټولو بد کار کاوه. اوس په رښتیا سره پښیمانه یم چې د خپلې ځواني خوشحاله او خوږې شېبې او ځواني مې په دې وژونکو نشو سره تباه کړه.
عمر جوانی مې بهاله درلود.
سید محمد پیران کې د حقوق په برخه کې زده کړې کړې او تر هغه وروسته په کابل کې په یو ساختماني شرکت کې د مدیر په صفت کار کاوه. خو د ارشی خوان کتل او په ارشی کار درلودل د دې سبب شول چې یو ځل د ایروینو نشه وکړي
او لامده یوزل نشی سره د احتیاط په دام کې ونخلی. د سید محمد مالش ډاکټر واحد الله کوشن وای لخپل کورنۍ څخه لري والی سید محمد لژوند څخه نایل کړي وو او فکر کوي چې د ژوند پایل او پای یوازې لنشي مواد سره تړلې دي، خو د نشي پر خودلو هغه ته نوې ژوند ورکړ.
بیرون پرولاندې ژوند کو زکه چې زنه کورشته نه فامیل شته، هیڅوک قرب دوستان هیڅوک نشته. د کله چې منګره ول د دل د ډیر یو پچورت کې وو ډیر خفاو ول چې زبې دنیا کې هیڅوک نه لرم. برالو د طبي خدماتونو اجتماعي خدماتونو دم دم ډیر محبت ورک ډیر منازو نو دیو پیشنهاد مونږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تر سره دلته د رضاکار په شکل سره زه دلته وظیفه اجرا کوم. مونږ دغه پیشنهاد مونږ ومنه.
د ابن سینا زر بستریزه مرکز داخله بستر معتادین د سید محمد له چلن څخه خوښ دي او وای دا چې د خپل د احتیاط درد او ستونزې تجربه کړي، له نورو ناروغانو سره په چلن ډېر ښه پوهیږي. له دې ناروغانو څخه یو ناروغ نصر الله وای
بهترین چیز برام هم بود که روحیه
مول لپاره تر ټولو ښه کار دا وسی مخته روحیه را کوله ویل ویسی زغم ولری تاسو کولای شئ چې نشه پریک دی د ایز مول لپاره یو ښه بیلګه ده. د خبرې مو منلې، د خدای شکر ادا کوم چې دا د اوس رخصه ویم
ساعت یاب شد.
د زربستریز مرکز ارواپو متی ولا وزیری وای چې د نشو پر خودل او پر ځای بیرته باور تر لاسه کول سید محمد ته نوې ژوند ورکړ.
سید محمد یکی از افرادی بود که هیڅ کوی
سید محمد داسې څوک چې په هر شی کار درلود او غوښتل هر شی تجربه کړي، هم دا دلیل و چې نشه یي مواد تجربه کړل او په غیر شعوري ډول معتاد شو. دا چې د احتیاط په اړه پوره معلومات نه درلودل، کله چې موږ درملنه پیل کړه په نتیجه کې پر ځان باور زیات شو او وسوسې هم ورکه شوې.
د نړیوالو معیارونو پر بنسټ امکان لري چې تر درملنې وروسته تر 60% ډیر متادین بیرته نشو ته مخ کړي. خدا چې په افغانستان کې نشه یي مواد آسانه او ارزانه پیدا کیږي او د دې ترڅنګ د سالم مصروفیت فرصتونه هم کم دي، د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې ډیر متادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخ کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلور وی ساعت د سهار ل شپږو بجو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2 شپږ نیمه منځنۍ سپو باندې واوري. په افغانستان کې ډیر خلک په نشو اخته دي، نو لدې عمله د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندنه یو مهمه او جدي مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شی د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډیر خطرناک دی، په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کیږي، دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
احتیاط یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخته وي. علاج یا یو ډول سندروم ته ضرورت لري او عادت ها حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولې رواني په لحاظ باندې اخیستل کیږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولای شي سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکی په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دوه ډوله دی. په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمي دی. جسمي مثلا په وینه کې د مواد ګډیږي یا د خمارۍ حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد استعمالوي دغه ویډرال سندروم ته ضرورت لري. چې جسمي معتاد وي دا هم سره په څنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې دوی ذهن پوره درک نشي کولای، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډول دي، یو ظاهری ورته وي او بل باطینی. ظاهری کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګدیتوب دی، کورنۍ تاوتریخوالی دی، جنگونه دي، د همزول فشار وي، بالخصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلي. او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم د مواد ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهي او ورنشت ورته وي، هغه باندې پوه نه وي، نو بیا هم رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي د خوب د پاره مثلا اس اوریدل ویچره د ټابلیټ د خوب شته دی اگاهی د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وی چې دا وابستګی لري او دا قرباني دوچار کیږي
آیا هر ډول احتیاط انسان ته ځان لري
بله صاحب هر ډول احتیاط من انسان ته ضرر لري ځکه د خولې نه نیول د غاښونو نیول تر د بولی او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبون ته زمينه مساعد کوي په جګر کې په استقلاب رسیږي دا په ګردو کې دا ټول حياتي عضو چې د انسان دي دا ضرر او د تاثیر لاندې راولي
دغه مواد په اړه کراته معلومات راکړي چې احتیاط رامنځته کوي هغه کوم مواد دي
چارز دي هیروین دي تاریاک دي کریستال د شیشه چورتوي مورفین دي ځنې ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک اخلي مثلا د انټي ډیپریسانټ مخکي دا خوب راوړون کې د واګان دي دي زیپم شو الپرازولم شو تریمادول دي سوسیګان پیچکاری په نامه باندې چې ځینې ځوانان حتی مالې دل چې باغې موتاد دي هغه ځان ته وایي ټابلیټ کار پیدا شوی دي خو همدغه بایس کې چې احتیاط رامنځته کوي
د احتیاط پړاونه کوم
احتیاط خو په عموما درې پړاونه لري چاول پړاوي تجربه په شکل یا تفریح شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي مثلا تفریح په شکل او عادت دوهم پړاو مقرر ډول دی یا روزمره خستل دي چې هغه وابستګي قرباني لري دوه چار نوي درې می جبري دی کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر دغه خپل روزمره کارونه یا ژوندۍ مختوي سي چې هغه به خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د ناشې حالت
یو څوک څنګه او پويږي چې دغه سړی موتاد ده
موتاد شخص په خپل روزمره کړنو نو کې دروغ وای غیر حاضری کوي کدی په دفتر کې وظیفه لري کدی مکتب ته ځي شاګرد وي کدی محصل د پانتون وي خپل درسونو سره علاقه کمیږي نا وخت د شپې کور ته راځي سترګې پړسېدلې وي سترګې سری وي حفظ الصحه یې صحیح نه وي جامې شکېدلې وي سورې وي یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسيږي زیات وخت په تشناب کې تیروي د خلکو نه لری کېنی تشویش خپګان باندې اختوي
ایا کوم ځنګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ مو وکړای شو شي احتیاط تشخیص کو شي دغه کس په کومه نشه باندې موتاد
غیر دغه نشه دانه خلامه منغو خو دی یو متاد راځي و چې په هیڅ مواد اختنه ما ظاهري لباسم جوړوي فزیکی حالت هم خوي رواني حالت هم خوي مثلا کور کې قرباني فامیل مشکوک وي نو بیا منګه دا یو لابراتوار ته معاینه د پاره ورقه ورکو حالت معلوميږي هم په یورین کې چې د ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلوميږي ولی مقدار نه معلوميږي
آیا په هدلست آیا په هدلست چې ځینې موتادین ولې ته درملنه ورسته بیرته پنه شو وخت کیږي په دې اړه به د ډاکټر سارا حیدری خبرې واورو
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دروز باندې استفاده تنې کوي چې هغه د دې لامل ګرځي دوی خپل ژوند د لاسه ورکي دوه مهم لامل چې د ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي او دریم د څه هم کېدل شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي کله چې دوی د تداوی څخه ورسره بیرته لابس یا بیا راګرځیدان رامسته شي هیروین پر ځای دوی مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډیر مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي کچرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځیدنه کوي مواد ته نو هیڅکاري په واسطه باندې د هیرونو استفاده شروع کوي څومره چې د موادو شدت زیاتیږي همغومره ورسره مشکلات زیاتیږي لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګ بیوسی اقتصادي مشکلات دي یعنی سترس یا فشار ناوړه دوستان دي د فاميلي حمایت نه لري دوی بیرته راګرځیدنه کوي هغه محفلونه چې پاغه کې شراب خورنه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي همدارنګ هغه تداوی چې تکمیل شوی نه وي هغه هم د دې عامل کې چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي
آیا په هدلست
ترنو اوریدونکو تحصیل آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو زبیر له 12 کالو راهیسې نشه کوي دی وایي چې په هوونځي کې د نه اهلو انډیوالانو له لاسه موتات شو زبیر چې د نشه یي موادو د قاچاق له عمله یې څو کلونه په بند کې تیر کړي زیاتوي چې د نشو له عمله ډیر زیان راوخته دی دا چې زبیر لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړ او ورسته لڅډول ستونزو سره مخ شوی دی د بخپله د لخلی واورو
مکتب دورې نه محتاج شم بد عملی والا دلاسه بس نه پیدلو چې د سبا د خماریانې لري بدبختیارې لري چې دغه دولس کاله کېږي پکې دورېږم ښه ښایسته ختمې لرو د اتم نه هم سم کې به عمله هم سم کې بیا خوشي کړلو ما نه هم سم کې اخمالي شما زه په یو جلی باندې مینم بس په دغه بدبختۍ اخته کړم زه د ژوند نه وستم نو بل لاره نه ابیدون دی چې زه په بد عمل اخته کړم او ما نه نور ژوند پاتې شو حتی چې دا په زندان کې ورولم شپږ نیم کاله بندي وم پوره چرخي ما بس کې بس لاس مې واچو خاچا خوته معلم خدر زه څلوېښت پنځوس کیلو مال به هم تر کابله پورې راوړو حتی داسې وخت راغلی چې پیسې مسې به نه وي هماغه زمونږ د نشي مواد به شرا کړل یا ما هو بازار کې به مونږ د سل لکو د پنځوس لکو د دوه سوه لکو کار کوو ما مونږ پهنه پوهېدل او بله بده خاطره مې دا ده چې تقریبا درې نیم څلور کاله مې ماوس کې تېر کړي وو کور ته مې زنګ ووهه السلام علیکم ادې خو بس یې بخیر دی وای خیر نبینی بچی مالواز یا رو خمه سیم نیم چهار سال در زندان بشیم چرا وای از تو تابه آلم مده خوشی و غم رفتنه میدونم جایی کمی برم علا بچه تمالیست میزن کجاست چی کار است زه نمائیم دست شما چی نزدم آقا وقت ندیر لایقه و من خط میم لرودل و قلم میم لرودل خقیرات میم کولو نو ما بچه خط لیکنو در جنکی بچه در مکتب نرخصت شل نو دوی به زما دا خط لوستو ته به زه نو وتښتېدم مور ته به وویل دا جلکیان ما زورۍ مورې نو په ده کې د ګډ تیاتر په نوم باندې ورکشاپ جوړ شو زموږ کلي کې به درې ورځې نه وي په دا درې ورځې نه ګډ تیاتر ورکشاپ کې نو زموږ د مالک لولو نو دلته بس زموږ د ماینتوب قصه شروع شوه نو تلیفون یې بند نه کور ته مې زنګ ووهم هلته ورکه خوراکۍ ته مې خوراکۍ ته مې جبار که مالې دی قومندان لول مالې تلیفون منده و یا خو نامزاد شو مده خبر میشه خبر شما داکتر ته بل ایس تیج دمان در دارام نکه بیدون نمیقی موادو چرسو باید تریاک شو بورز شو زما جوان که دست تغییرات را غیز دون نکوشنشین و آرام و خب شما چه حتی دما مور دما کورنه دما استازان ما تبا بیلی چه اتوانستی شو بیدی او مواد خو بدبختی درد غم کړي دلی تنا د خپل نه د خپل د کور د خپل د جامع د خپل د ماحول چې حتی د څه وخت راغلی ده چې دا د خپل د تن شی حتی تر بوټانو پورې د باور په خدای وکړه په دوه اویا ډالره بوټان ما اخیستي وو دا په سل افغانیو باندې ما ورکړی په موادو تقریبا د یو لک ډالرو فابریکه وه او دا د یو لک ډالرو فابریکې سامان ما په پنځه زره ډالر باندې خرڅ کړل بیا زه خلکو ولیدم او ونیول شوم نو بیا څلور نیم زره ډالر تاوان ورکړو نو دا بدبختیانه د همدغې نشې وټول
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې چې د کلی میراو جمعګل د کلی خان تورزی خو خبر نه وی چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلی لپاره یې بل میراو ټاکلې وی دا چې کلیوالو ولی په خوانی میراو لکاره غوخه کړ اصل کې څه څه دا ورسته به څه پیښ شي دا په ډراما کې واورو
استاده څه شي دې رابر کړی دي
کیمیاوي سره د قومندان صاحب بل شي نشته
ها کیمیاوي سره څه پی کوي
کیریو خلک یو قومندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم
ته ما ته مخه مخ وګوره
دا دې در ګورم
نه دا څه سم مخه مخ را ته وګوره زما سترګو ته وګوره
په دې کې نو څه خبره ده دا دې در ته ګورم
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره ورخطا یې
نه 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 یې ورخطا قومندان صاحب
اجازه ده د موټر تلاشي کو
او تلاشي کوي قومندان صاحب ما خو درته وویل چې سره ده بل شی نشته
ته درېږه دغه بوجۍ هم وګوره
وی ګوره خو په بوجۍ کې سیخ مه وهئ چې سوری کیږي
دا بوجۍ سوری کیږي که ستا قاچاق رسوا کیږي
څه شی قاچاق د څه شي قاچاق
د نشه یي موادو قاچاق یادوم
نشه یي مواد چیرې دي
ته اوس پولیس غولوي ها
قومندان صاحب خدای دې نه کوي ولې به مو غولوم
هیروین دې رابر کړی دي بیا وایي چې کیمیاوي سره ده
قومندان صاحب
بس ډېرې خبرې مه کوه بشیرا
بله قومندان صاحب
راشه د دې سړی لاسونه ور وتاړه
پر دواړو سترګو قومندان صاحب لاسونه شاته وړوه الله ژر کوه
قومندان صاحب هیروین تاسې واخلئ خو ما خوشې کوي
ښه تا خوشی کو ها
وو ما خوشی کوي وړو وړو بچیان مې دي
د هیروینو قاچاق کوي د خلکو بچیان په نشو اخته کوي بیا وایې چې ما خوشی کوي بیخی دی ولاکه خوشی کو بشیره در کشه کشه قماندانی دی بوزو
پر دوار استر قماندان صاحب
قماندان صاحب
درځه موټر ته در بخیجه الله ژر کوه ډیر خبرې مکوه
جمعه ګل له خدای دې راواله
خدای مې دې ښه درولي اسلام علیکم
وعلیکم سلام جوړ په خیر خی خیرت دې
ژوندې اوسې مهرباني کور دې آباد
حاضر حاضر پر دغه توشکه کینه
خسته مده دا دې کینم
جمعه ګل له خلکو خویل چې ته پولیسو نیولې
او پولیسو نیولم
نو څه خبره وا ولی ونیولې
لکه هیروین را سره ونیول
بیا څنګه داسې ژر را خوشی کړې
پیسې مې ورکړې بیا را خوشی کړم
ها ها د هیروینو خبره وا بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل
خان صاحب یو خبره مې درته کوله
هو څه دې راته ویل
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلی لپاره بل میرا وټاکلې دی دا خبره رښتیا ده
هو دا خبره رښتیا ده
نو زه خو څو ځله نورم پولیسو نیولای وم خو یو ورځ وروسته به بیرته را خوشی شوم دا ځلم بیرته را خوشی کېدم تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میرا نیولای دی
نو چې ته نه یم باید بل میرا وټاکو
خیر دی اوس خو دا دې زه را خوشی شوم بیرته میرا وی راکې
هو را خوشی خوشوي خو کلیوال نور تا نه غواړي
ولی می نه غواړي ما څه بد ور سره کړی دي
کله چې ته پولیسو ونیولې نو موږ د نیوی میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه
ښه نو جرګې څه فیصله وکړه
حاجی سرور خان وویل چې سمو ده به صبر وکړو جمعه ګل به را خوشی شي خو نورو کلیوالو وویل چې نه جمعه ګل ته صبر نشو کولای که نن هم را خوشی شي بیا میراوی نه ورکو
ویل ولی نه ورکو
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي
خا ستاس نظر څه
یوازې زنه جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوی نه درکو
نو زما د نشئی موادو کاروبار په میراوی پورې ساړه لري
څنګه ساړه پورې لري طاهر ویل خار څخه چیرې وړل کار خبره ده چې هم دې زمونږ کلی ته دې راوړل او زمونږ بچان دې پېښته کول
نو دا کار خو مې په خوام کاوه
په خوا وختونه ولاړل اوس خلک ویښ شوي دي موږ نور د خپلو بچانو قاتل ته د کلي میراوی نه ورکو ستاسو خیال دی چې ته به مو بچان په نشو اخته کې او زمونږ د کلی میراوی به هم کوي
ښه ستاسې خوښه ده خان صاحب
او بله خبره واوره
ښه دا دې اورمې خان صاحب
جرګې پریکړه وکړه که د نشي موادو له کاروبار څخه دې لاس وانخیست نو له کلي څخه دې شړو اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې دواړه کاره نه سره کېږي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا چپ پر ہوش پکڑ لگا